ازادۍ د مخه.
د نن وضعیت په دې پروګرام کې د بی پلو خبریالانو سازمان و افغانستان د رسنۍ د ازادۍ لپاره په نړۍ کې د یو سلطه هیوادونو په ډله کې په لسګونه درجه ټیټ شوی. دا سازمان وایي طالبانو د مطبوعاتو د ازادۍ او د خبریالانو په ځانګړي توګه د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب د مرګ زنګ غږولی دی. په دویم مطلب کې د طالبانو او پاکستان په اړیکو بحث کوو. د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او وخت او چاري مو هم په خیر وي. لکه څنګه چې تاسو د پروګرام په پیل کې اوریدل، په دې نیم ساعت خبرونه کې په دوو موضوعاتو بحث کوو. د بی پلو خبریالانو سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د رسنیو او د خبریالانو په وضعیت اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې افغانستان په دې تیرو دریو کلونو کې د رسنۍ د ازادۍ په برخه کې لګڼو مشکلاتو سره مخ شوه دی. او په دوی مطلب کې د طالبانو او د پاکستان د اړیکو په اړه غږیږو. نو په دې دوو موضوعاتو دوه ډیر قدرمن میلمانه را سره په پروګرام کې دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی صاحب او د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر صاحب عرفان اشرف، دوی دواړه به راسره وي او په دې اړه به ورسره وغږیږو. اما په سر کې د ورځې مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي د امنیت شورا ته ویلي چې په افغانستان کې میشتي تروریستي ډلې په دوامدار ډول به هر څه مالي ملاتړ ترلاسه کوي او په خپلو لیکو کې د وسلوالو د جذبولو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د جمعې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې وسلي د بنزیا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې د خپل نفوذ د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره غونډه وکړه. دې غونډې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما مشري روزا اوتنبایوا د امنیت شورا ته وویل چې د افغانستان ثبات په دوامدار ډول د ګواښونو سره مخ دی، اما طالبانو تل ویلي دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت مخه نیول شوې ده. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د انجونو په طبي زده کړو باندې د طالبانو بندیز به په دغه هیواد کې موجود بد بشري کړکېج لا بد کړي. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې افغانستان د بشري کړکېج له پلوه په نړۍ کې تر سوډان وروسته دویم هیواد دی. ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیال تام فلیچر چې د بشري او اضطراري مرستو د چارو تنظیم کوونکی هم دی د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته وویل چې د نجونو په طبي زده کړو باندې پیشنهاد شوی بندیز ممکن د افغان ښځو او نجونو روغتیا پالنې ته جدي او دوامداره زیان ورسوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د دغه هیواد او د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو ترمنځ تر لیدونو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو له لارې د موجوده ستونزو په هوارولو ټینګار کړی دی. د دغه وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ ویلي تمه دا ده چې د طالبانو حکومت د هغو تروریستي ډلو مخه ونیسي چې د دغه هیواد امنیت ګواښي. د ډسمبر په نهمه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شاه ظفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د صدر اعظم له مرستیال او بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دار سره د دواړو خواوو د اړیکو په پیاوړي کېدو خبرې وکړې. او د بی پلو خبریالانو سازمان په کلنی راپور کې افغانستان د رسنۍ د ازادۍ لپاره د نړۍ د یو سلطیا هیوادونو او سیمو په منځ کې د تیر کال په پرتله په لسګونه درجه ټیټ شوی او په جدول کې یو سلو اتاویم ځای خپل کړی دی. ناروې، ډنمارک، سویډن، هالند، فنلند په ترتیب سره له لومړۍ څخه تر پنځمې درجې پورې او اریتریا، سوریا او افغانستان په ترتیب سره د دې جدول په پای کې دي. د بی سرحده خبریالانو سازمان ویلي چې طالبانو د مطبوعاتو د ازادۍ او د خبریالانو په ځانګړي توګه د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب د مرګ زنګ غږولی دی. د دغه سازمان د راپور له مخې له هغه راهیسې چې طالبانو د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واک ترلاسه کړی، پر رسنۍ ډیر محدودیتونه لګول شوي او هغه رسنۍ چې لا هم فعال دي له اقتصادي ستونزو او اطلاعاتو ته د لاسرسي له مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. بیا هم خره خلاص د درنولیدونکو تاسو د ورځې مهم خبرونه واوریدل. اوس به د افغانستان د خبريالانو د سازمان د مشر حامد عبیدی صاحب سره په افغانستان کې د رسنۍ په وضعیت وغي. عبیدی صاحب په خیر راغلاس کور مودان ز پیغام تاسو په سفر کې وس هم از موږ بلنه ومنل مننه چې د پروګرام ته راغلاس. عبیدی صاحب د بی پولو خبريالانو کلنۍ راپور خپور شوی او په دې راپور کې بیا په افغانستان کې د رسنۍ په وضعیت جدي اندېښنې ښودل شوې دي. افغانستان د شاته غورځېدلی او دغه اخیرو هیوادونو په ډله کې دی. دغه راپور او دغه وضعیت د رسنیو دپاره څه پیغام رسوي؟ څومره دا خبر بد دی سره د دې چې موږ په دې موضوع ډیر زیات غږېدلی یو، اما کله چې دا خبرونه په وار ور راځي نو واضح ده چې موږ هم باید پرې بحث وکړو. څومره تاسې ناهیلي یاست په دې وضعیت باندې؟
جلال صاحب سلامونه تاسو ته، تاسو لیدونکو او کتونکو ته ډیره مننه. زه فکر کوم چې دغه څه تمام کېده چې مارصف کله چې خپل کلنۍ راپور خپروي وضعیت به نور هم تر پخوا بد وي. او دا موږ تاسو ولیدل په تیرو په خاص ډول په تیرو دریو میاشتو کې څو قوي محدودیتونه رسنیو باندې وضع شول. مثلا تلویزیونی خپرونې په ځینو ولایتو کې ودرول شوې. په همدې ډول د اقتصادي پلوه ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي، خبریالان نیول کېږي. او تاسو کلنۍ راپور د ځینو بنسټونو ولیده چې شاوخوا 300 خبریالان د دغه کال په اوږدو کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف له ادارو لخوا نیول شوی دی. اما باور داده چې کڅام دا ډېر بد خبر دی چې افغانستان په دوو هغو هیوادونو کې راغلی چې تر ټولو بد وضعیت تجربه کوي، چې سوریه او افغانستان په یعنی تر ټولو بد وضعیت لري. په حال کې چې تقریبا درې کاله مخکې افغانستان وضعیت ډېر ښه و. منظور میداد د جمهوریت تر آخر ورځو پورې افغانستان په 130 کټګوري کې راتلونن 180 کټګوري کې راغله. یعنی دوه هغه بدو هیوادونو کې چې تر ټولو بد وضعیت پکې ښودل شوی دی. د شته عقایقو ته په کتو سره په افغانستان دنه سړی چې وضعیت ګوري، د خبرالانو وضعیت، د رسنیو وضعیت، اما باور داده چې بالکل د محدودیتونو وضع کول، د سانسور، اطلاعاتو لاسرسی مسله، د خبرالانو نیول، د سانسور مسله، د رسنیو د مونیټور مسله چې ټول رسنۍ د حاکم نظام لخوا څارل کیږي، دا ټول حقایق دي چې په عملا د افغانستان ژورنالیزم سیستم تجربه کوي. او زه فکر کوم دا تر ټولو بد خبرو چې افغانستان بیا له بده مرغه په ډېر هغه بدو هیوادونو کې.
او د جدول په پای کې زی عبیدی صاحب بل تازه خبر داده چې د امر بالمعروف وزارت چارواکو پر رسنوی کې د موسیقي تازه د اقدام کړی چې باید موسیقي ونه غږول شي. زه فکر کوم دا د موسیقي د غږول کېدو مسله خو په دې تیرو درې کلونو کې بنده و. زه نه پیګم چې دغه موسیقي د دوی هدف څه دی. آیا هغه د پروګرامونو په سایر پای کې ځینې موزیکونه چې د جنګلونو په وخت کې پلیکي هدف دا دی که بل څه دی؟ یعنی په مجموع کې موږ تاسو وینو چې وضعیت خرابېږي، پر رسنۍ باندې محدودیتونه لا هم زیاتېږي. فکر کوي چې اصلا په فکری لحاظ طالبان د رسنۍ سره مخالف دي، یا طالبان اصلا د دې رسنۍ څخه په یو شکل ویریږي چې بل اخره د دوی په نقص تمام نه شي، که بل هدف دی په منځ کې؟
دواړه کېدای شي. زه فکر کوم چې طالبانو په تیرو 10 کلونو کې د رسنۍ په ځواک باندې پوښول، او دم ویلای شم چې طالبانو انتر دې چې په تیرو 10 کلونو کې د رسنیو له ځواک ګټه پورته کړه. په یو سیمه کې چې وادي 14 هم کېده، دوی به د ټاپیانو شمیر کې یو دوه به وو، دوه به لسګونه خودل. او په یو ډول دس انفارمیشن یا غلط معلومات کوخه کوي چې خپل هغه خپل سوشل میډیا لري او ان تر دې چې رسنۍ لري خبره کوي. او موږ تاسو رسنۍ که څه هم دا یو بحث و رسنیو ترمنځ چې موږ آیا مکلفیت لرو چې د طالبانو خبرونه خپاره کړو که مکلفیت نه لرو، ځکه چې کله چې ما شخصي نظر داده چې که څه هم په بېلابېلو هېوادونو کې بېلابېل نظرونه دي، ما شخصي نظر داده چې کله چې یو ګرو یا یو شخص یا یو ګرو د یو هېواد اساسي قانون نه مني نو هېواد هم ورته ژمنتیا نه لري. طالبانو اساسي قانون نه منلو نو ما په باور رسنیو هېڅ مکلفیت نه درلود چې طالبانو خبرونه خپاره کړي او توازن په پام کې ونیسي. بل اړخه بیا په ځینو هېوادونو کې دا مسله د توازن لپاره باید دا کار وشي. دا یو غټه مسله وه په تېرو شلو کلونو کې جمهوریت کې، خو له بده مرغه تر اخره پورې رسنیو د دوی خبرونه خپرول او اکثرا دوی دس انفارمیشن یا غلط معلومات خپرول چې عین کار اوس هم کوي دوی، او په دغه غلط معلوماتو خپرولو سره دوی هغه خپلې کړنې ډېر داسې په یعنی یو عادي چاودنه هم ډېر لویا چاودنه خودله، او یو ولسوالي چې نیول ډېر تبلیغات ورته کول او دا عامه افکارو باندې بیر شک چې اغیزه کوي، نو دوی هغه ځواک باندې پیږي. نو ځکه اوس رسنۍ یو رقم کنټرول کړي دي چې نه غواړي د اوسني نظام د شتو ستونزو پاکله د بشري ناورین پاکله خبرونه خپره شي، او دوی پیږي که دغه اطلاعات د رسنیو له آدرس خبر شي دا عامه افکار د دوه په وړاندې دروي او وضعیت به خراب شي.
اما عبید
صاحب ځکه یو رقم دوی غواړي کنټرول کی ټول وضعیت، او ټول وضعیت تقریبا کنټرول کړی دی. آخري جمله مې دا ده چې جلال زای صاحب یو عادي خبرم چې خبريږي، یو عادي خبرم د ټول ولایتونو کې همدا وضعیت دی. د استخباراتو د ادارې له خوا تر څو چې نظارت نشي او تر څو چې هغه د خبرولو اجازه ورنکی هغه خبر نه خبريږي، یوازې هغه تبلیغاتي خبرونه چې دوی په نفع دي هغه خبريږي. نور د ټولو خبرونو انتقادي خبرونه انتقادي ژورنالیزم او هغه واقعتونه چې په ټولو نه کړي لپاره مګه دغه مخنیوي کوي او هغه ټول سانسور دي.
که اوس به دې سبب د کنټرول مثلا مو یاد کړ، بالکل دغه انتقادات ست په مختلفو راپورونو کې دې موضوع ته اشاره شوی. طالبان به در رسنیو د کنټرول هڅه کوي، اما زه فکر کوم افغانستان اوس په غنوي ملسیزه کې هم نه دی، ځکه هم په بهر کې قوي رسنۍ شته، هم خپله داخل د افغانستان څخه هم خلک د اطلاع رسنۍ په برخه کې فعال دي، فعالیت کولی شي. فکر نه کوي چې طالبان که دغه محدودیتونه چې اوس ویل کېږي لګول شوي دي، تاسې وایس راپورونه وایي دغه محدودیتونه لري کې په یو شکل د رسنیو څخه د مثبتې ګټې اخیستنې زمینه مساعده کې معلومات ورکړي، د خلکو اعتبار په دوی باندې زیات شي. فکر نه کوي چې د رسنیو څخه مثبت ګټه هم خپل هم دغه طالبان اخیستلی شي؟
خو دوی هغه مثبت اړخ نه ګوري. مثلا دوی پیږي بل شکه چې هغه مثبت اړخ هم ټولنې ته په ګټه دی او عام ولس هم د افغانستان ولس ته په ګټه دی، خو دوی هغه بل اړخ ته ګوري. دوی پیږي چې په افغانستان کې وضعیت ډېر بد دی، هم د اقتصادي لحاظه اقتصادي ناورین دی، هم د سیاسي لحاظه د دوی ترمنځ اختلافات ډیر زیات دی، په خاص ډول د شبکې د قانوني شبکې او د قنداري طالبانو ترمنځ ورځ تر بل اختلافات زیاتیږي. د دې ترڅنګ د د د د د فساد مسله، اخلاقی فساد او انتر دې چې مثلا اداري فساد دا او ترڅنګ مثلا د حقوق بشر مسله، د خزو د زده کړو مسله، د پانتونونو مسله، دا ټول هغه مسائل دي چې د ولس درد دی، او دوی نه غواړي دغه مسائل رسنوي کې خبره شي او مخنیوي.
اما عبید صاحب، دوی به ستاسو په نظر وتوانیږي چې دغه رسنۍ سانسور کې کنټرول کې د از ما د تیرو خبرو ته پیشاری چې اوس خو هر څوک امکانات او وسایل او کمره او دغه لري امکانات، فکر کوي چې خاموشه به کړی شي؟ سید چې اوس محدودیتونه سته، اما په بشپړ ډول خاموشه کولی شي؟
نه، په بشپړ ډول خو د خاموشولو امکانات هم نشته. دوی به خپل هڅه کوي او هڅه یې کړې ده، او د افغانستان دننه بلا شکه چې ټولې رسنۍ کنټرول کړې دي. خو یې ما باور داده چې کوم سیستم چې په تیرو شلو کلونو کې جوړ شوی دی، یم ویل شو چې کوم د ژورنالیزم کوم سیستم چې رامنځته شوی دی، دغه سیستم لمنځه نه ځي. ځکه اول دا چې په تیرو 20 کلونو کې ما په باور د رسنیو د پرمختګ ترڅنګ د سیستم لپاره یو شمېر مسلکي خبريالان روزل شوي دي، او دوی ژورنالیزم ته د ورزښت په سترګه ګوري او ژورنالیزم ته ژمنتیا لري. دوی که د افغانستان دننه دي که افغانستان بهر دي، هغه ژمنتیا شته. دغه ژمنتیا د دې لامل شوی چې ولس هم ویښ کړی او ولس هم په حقایقو سپېږي، او که څه هم دوی ډېر محدودیت وضع کړی، ټول د ویرې فضا شته په افغانستان کې، خو ولس همکاري کوي. د ژورنالیزم سیستم ژوندی دی تر اوسه. بیا هم تکرار دغه جمله تکراروم، که دا په افغانستان دننه وي که افغانستان بهر وي، د ژورنالیزم سیستم ژوندی دی او د ارزښت لپاره کار کېږي. د اگزایل رسنیو یا تبدیلي رسنیو یادونه تاسو وکړه، مثلا تاسو رسنۍ او ورته نور رسنۍ چې په بهر کې فعالیت لري، هر ورځ دوی د افغانستان د ولس په وړاندې کوم ناورین چې روان دی، هم افغانستان کې چې کوم ناورین روان دی، او د افغانستان د ولس سره چې څه کېږي، هغه ټول هر ورځ خپرونه جوړېږي، برنامه
تشکر
عبادي صاحب، او دې ته انعکاس ورکول کېږي. او طالبان که څه وکړي، که هر څومره هڅه وکړي، دغه 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 حرکت نشي درولی، ځکه چې دوه عمله لري. یو هغه سیستم چې ما یادونه وکړه، دویم ټکنالوژي ویشتمه پیړۍ کې
کور ودان. عبادي صاحب، ورسته پوښتنه کوم، لطفا لاندې ځواب راکړئ چې د خبرونې وخت کم دی. دغه د افغانستان بهر د خبريالانو او رسنیو د ملاتړ سازمانونه هم شته، تاسې هم د یو سازمان مشر یاست. څنګه د دغو سازمانونو ترمنځ همغږي رامنځته کېدای شي، څو هغه خبريالان چې په افغانستان کې دي، هغه رسنۍ چې په افغانستان کې دي، په مستقیم او غیر مستقیم شکل ورسره همکاري وشي، څومره د دوی ترمنځ هماهنګي مهمه ده؟ لطفا لاندې ځواب راکړئ.
دغه ماهنګي شته، او زه ډېر خوشاله یم. زه په ډاډ تاسو ته وایم چې ډېره ښه ماهنګي د رسنیو ترمنځ شته. موږ تېره اونۍ مې وغونډه درلوده په برلین کې، ټول اگزایل رسنیو استازو مغوښتې وو، تو استازم پکې راغلی و، ګډون یې کړی و، او ټولو رسنیو استازو هلته ګډون کړی. او دغه ماهنګي د ټولو رسنیو د استازو ترمنځ او د ټولنو ترمنځ شته، او همدا دلیل دی چې هره ورځ موږ او تاسې حقایق په رسنیو خپرو. او دغه ماهنګي او وجه ده چې هره ورځ د افغانستان د ولس اواز د تبدیل رسنیو لارې خپرېږي.
عبادي صاحب، ډېر زیاته مننه. کور مودان، تشکر چې په دې بحث کې موز موږ سره برخه واخیسته. مننه له تاسې.
تاسو نه مننه.
ترنو دوستانو، ها په د خبرونې په دویم بحث کې د پاکستان او د طالبانو په اړیکو باندې غږیږو، او په دې بحث کې د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر صاحب سید عرفان اشرف را سره ده. اشرف صاحب، تاسې هم پروګرام ته په خیر راغلاست.
بعد تمام امراض سرطانی یک مصرف اضافی میآید. خوشبختانه ما که مقایسه کردیم نسبت به کشورهای همسایه، اینجا مصارفش خیلی کم هستند.
زموږ کمرې ته ځان ښیي چې ګوندې د کورنۍ کوم غړی یې پر تلویزیون وویني او پوښتنې ته یې راشي.
په کوم عمر کې د یوې نجلۍ دپاره د میندوارۍ مناسب وخت ګڼل کیږي؟
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
درنو سنو بیا هم خیر اغلاس. خب دکتر صاحب عرفان اشرف را سره ده. اشرف صاحب، پروگرام تو بخیر اغلاس. غک رزی تسته؟
ډیر مننه. بالکل راضی او ټول اوریدونکو ته
مننه. وعلیکم السلام، تشکر اشرف صاحب، ډیر مننه. او زه بخښنه غواړم، تاسو منتظر سوس. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې طالبان د افغانستان حکومت او اسلام آباد باید خپل مشکلات د خبرو د لارې هوار کړي. دغه اشرف صاحب خبره موږ په دې تیرو درې کلونو کې په وار وار اورېدلې ده، اما ظاهرا د لیدل کېږي چې دا مشکل هوار شوی نه دی. سره د دې چې په د سفارت په کچه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کچه باندې ملاقاتونه هم سوي دي، د افغانستان او پاکستان د اوسنیو مشکلاتو د حل لپاره فکر کوي چې هغه واقعي جدي اقدامات کیږي کیدون کیدي؟
نجی زما په خپل خیال کې هغه اقدامات کم پکار دي هغه کیږي او د درو کالونو یا کلن په افغانستان کې طالبان راغلي دي هغه نه پس د پاکستان او د طالبانو دریز د یو بل په خلاف تا پاکستان په افغانستان بار بار تور لګی سالتنه تحریک طالبان پاکستان زمکه کوي او تا ټیکس کوي او طالبان نه مني هغه وایي زنده سندا خدا یو قدم مخ کې لاړو لکه کما تاسو ذکر وکړو چې د بهرنۍ چارو حکومت ویانو زهرا بلوچ هغه په نن ډان کې دغه خبر راغله دا او هغه یو طرف ته غمدنه کوي الته ګیله کوي د افغانستان نه خو لکه څنګه ما ویلو چې دا خو مغه زړې خبرې دي څه کوم نوي خبره ده هغه په ډان ورستانه څه کوم د پاکستان لویه ورستانه دا انګریزي هغه کې یو بل خبر ده چې پاکستان یونائیټیډ نیشن یعنی ملګری ملتونو سیکیورټی کونسل کې باقاعده دا مقدمه وړي ده او هلته کې د پاکستان ویان هلته وایي چې په طالبان باندې داسې فشار پکار ده د نړۍ طرف نه چې هغه پاکستان کې حکومت تخریبکاری کیږي او چین سره د پاکستان اړیکې دي هغه په ضد باندې د افغانستان ځمکه کاریږي نو نړۍ دې د پاکستان ملګرتیا وکړي ګوره تاسو دې ته په غور کوګوري اوس پرې پاکستان په افغانستان الزام لګولې یا افغانستان په پاکستان الزام لګولې خو دا الزامونه مو د دوړو هوادونو په مانس کې وو اوس دا سه لاګي چې پاکستان خپل مقدمه ملګری ملتونو ته وړي او دا هم د غور تل خبره ده چې نه دوه ته وړي او نه سعودي پکې انوالو کوي نه یو ای یعنی عرب ملکونه بلکې ډایرکټ سکوندا دا خبره نړۍ ته ایکسپوز کوي د دې مطلب دا ده چې پاکستان کوشش کوي چې دا هغه څه حل نشي لکه مخکې څنګه پکاروا یا دورو دونو خپل کې خبرې کړې وي بلکې نړۍ ته دعوت ورکوي چې د راشي او پاکستان
اوس اشرف صاحب پوښتنه هم دا ده چې په دې تیر شلو کلونو کې به د طالبانو او د پاکستان روابط ډېر نږدې خودل کېدل ویل کېدل به چې دوی دواړه سره نږدې دي اما دغه مشکل څومره د دوی ترمنځ جدي شوی چې پاکستان د دوی سره دا مشکل مستقیمه نشي اواره ولا ملګرو ملتونو ته وړي موږ تاسو په کابل کې هم د ځانمرګ بریټ شاهدانو چې د طالبانو جګپړی قومندان پکې ووژل شو په پاکستان کې هم دا پیښې کیږي یعنی دغه مشکل که فکر نه کوي که خپل افغانستان او پاکستان حل نه کړي دا دواړه هیوادونه به متضرر کیږي ولی دا مشکل نه حل کیږي دغه اصلي دلیل او علت څه دی ستاسو په نظر
ګورجی داسې پاکستان کې نه څه جمهوریت حکومت تا بلکې فوج سپندا هغه د جمهوریت په نامه باندې یو امریت نافذ کړی د ملک کې او تاسو هم دغه کوم کلیه د افغانستان باندې اپلای کوي شي چې هلته سر ریاست هغه سنشته دا آئین قانون داسې سنشته هلته کې د طالبانو اصلواله ډله دا هغه په افغانستان قبضه کړی دا لکه څنګه پاکستان کې غیر جمهوری قوتونه فعال دي البته په افغانستان کې هم څه جمهوری قوتونه نه دي نو د وړو ملکونو څو اقتدار د چا پلاس کې دا اغه په امن کې خطر دا غته اوس کوم خبره اوس ډیره کرکچنه کیږي اغه اوس اغه نه د پاکستان صرف الزام ولګي تاسو دا مهر وایي چې دا خلیل حقانی مرګ نه پس البته کې طالبانو هم دا ویلي دي چې داعش و اٹیکس کړی دي یعنی چونکه دا خلیل کانی یعنی دوا په دایش باندې دا نو غي وای سو وو کې شپږ اٹیک سکوم دي یا حمله سکوم دي اغا د افغانستان نه بهر نه دي او دا هم مه روي سو افغانستان بار بار دا الزام لګای پاکستان باندې چې دایش خراسان په کوټا کې دا یا په پخور کې دا ځکه په پاکستان هيسي دي نو د دې مطلب دا ده چې کيو طرف ته پاکستان ملګری ملتونو ته نو تا خپل مقدمه وړي بل طرف ته د افغانستان طرف نه هم طالبان حکومت دی اغا خپل حکومت مطالبات دي اغي وړاندې کوي او اوس چپ نه پاتې کیږي زه صرف دا ویلن غواړم چې دا معاملات نور خرابيږي نو دې کې یو مهم مسله دا ده چې افغانستان کې طالبان ک چین سره تعلقات استوار کوي یا هند سره یا وستی شای ملکونو سره ته پاکستان خواهش داده سه هغه کې د پاکستان مرزي شاملې مو د وقته د سړت یو کال یونین کې د چین ډېر لوی طالبانو سره پروجیکټ شروع کړي زما په خپل خیال کې د پاکستان په دې تحفظات دي طالبان سهم کوي هغه کې د پاکستان مرزي شامل هان پکار دا ولې د پاکستان دا غنی س طالبان په افغانستان کې د پاکستان کومک سره رغلی نو هغه څه هم ګمونه وچ چته د پاکستان رضا بخلی نو څه کله طالبان د پاکستان رضا و نخلی بیا پاکستان حکومت دا طالبانو ته هم په هغه نظر ګوري لکه کم په دشمن په نظر خوځي او دل بیا تا کی تکرار څه دا دشمن د کارځي غونې دشمن نه او نه د اشرف غنی غونې دشمن ویل څه کومپالا ګوندونه په افغانستان افغانستان کې پاکستان په هیڅ حیثیت نه قبولای طالبان به د پاکستان دشمن وی د دې په فرمانس کې ختم کیږي خو بیا به هم پاکستان غواړي پاڑی سپا افغانستان کے سکوم پالا گندرا نجی نو دا پاکستان کو مک و طالبان پشا بھی اگر چھ دا شخڑے بو ہم بھی
اما فکر نہ کوئی چھ دا امدغ وضعیت چھ تاسی ویس چھ پاکستان دا سی وضعیت غواری پا افغانستان کی خو تاوان خپل پاکستان ته ما وخت پاکستان کې مثلا په چینایي انجینرانو کارګرانو باندې بریدونه کیږي د پاکستان اقتصاد خراب دی په سرحدي مناطقو کې بریدونه کیږي خو پاکستان هم ډیر زیانمن شوی
بالکل جی ما خو تاسو ته ځکه وویلو چې د دوړو ملکونو کې یو سیکیورټایز یا عسکري قیادتونه دي دا د دې په مفاد کې دي چې په دوړو سیمو کې جنگ سکوندا اغا د معاش برخې یا معاش د جنگ نه عبارت کیږي نو پاکستان کې هم همدغه مسله روانه ده خو ګوره د چین سره د پاکستان مسله یو بل هم ده د امریکې په پاکستان کې ډیر لویا سرمایه گزاری دا هغه د پاکستان فوج کوي یا نور د پاکستان د فوج ټول جازونه ټینکونه او ډیر داسې اکوپمنټ دی هغه امریکای ناراضي نو د پاکستان فوج کې د امریکای حکومت سرمایه گزاری دا هغه په خلکو کې هم د جنرالانو پورې دا نو کتا سو کتلی 2014 نه 2018 پورې د چین سره د پاکستان حکومت مرسته وی هغه سه نه وی بیا خاص کر عمران خان حکومت سره غلو ال تباجوا صاحب او فیض امید صاحب د دې او ششنه دا او چین سره هغه مرسته هغه سه پیل نشي لکه کم اوس یو ځل بیا پاکستان کوشش کوي چې هغه سلسله بحال شي خو دې کې تاسو غنی سه یو طرف ته په فوج کې خپل د امریکای کم ډلا دا یا د امریکای کم فشار دا یا پریشر دا هغه د لاندې پاکستان چین ته هغه کولاو زړه سره نشي تلای خو بل طرف ته کتا سو غوري د پاکستان خپل پالیسي نه سه هغه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د غمزه پلي قومونو په ضد دي هغه نه سکم انسرجنسي یا ټیرریزم یا انتنا عسکریت پسندی سره کم جوړیږي د هغه افغانستان سره خو تعلق نشته خو پاکستان کوشش کوي چې د هغه تعلق هم افغانستان سره جوړ کړي یعنی تاسو دین اندازه وکړئ چې د ملګری ملتونو د اوس نوې بیان سره غلیدا د پاکستان د مخنا هغه کې وایي چې الته کې بلوچ انسرجنس او طالبان یو دي د دې مطلب دا ده چې پاکستان ٹی ٹی پی او بلوچانو کې څه فرق نه کوي او بار بار تقاضا کوي چې بلوچان هم د افغانستان د اړخ نه راځي
تشکر تشکر اشرف صاحب ډیر زیاته مننه کور موادان چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته مننه له تاسو د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زموږ خبرونه پاتې رسیږي تر بیا د الله په امان
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
د سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان